السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د تلې میزان ولسمه د 2023 کال د اکتوبر اتمه پیل په خبرونو باندې کوو د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سرې میاشت ټولنې ته 14 امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سرې میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په 14 سپارل شو امبولانسونو کې یو له ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوي د امبولانسونه به د افغاني سرې میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردک او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2023 کال په لومړیو 2 میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د اتو میلیونو 900,000 ډالرو په ارزښت 900,000 لیتره پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 300,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړي اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزي ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولی ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تیرې اونۍ د پنجشنبې پر ورځ پیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیږي د ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې واوره او خبرونه التم کتلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې په افغانستان او پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادو کې د سږ کال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي. علتونه یې څه کیدای شي؟
خلکو پوهاوی د واکسیناشن په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی. په افغانستان کې کندهار په حوزه کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلي سیمې.
د ایران تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. دا رپورټ هم درته خبرو چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي.
جرګه خو باید هم کېږي پورې دا خو د ولسي زور او پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وو ناست. اوس به دا کتل شي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست هغه زور ته تسلیمېږي که نه تسلیم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به یې له عصمت ساروان په دغه رپورټ کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږ کال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښت تېرونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزارن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یو پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لوري د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پوران دي د واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې شوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغي د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلي سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافي نه ده.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت اوش تیره میاشت ویلی وچی پا اگست میاشت که ده کابل کندهارا و هلمند پا چابریال که ده پولیو ویروس پینزه محیطی نمونه مندلی وی. روختیا پالانوائی چه پولیو یو ویروسی ناروغی ده چه در ملن نلری و یوازی واکسین کولیشی چه ما شمان لده ناروغی وشوری. هوگی تنگار که وی چه در پینزو کلونو کشر طول ما شمان باید هر زل ده پولیو ده کمپاین پر بحال واکسین شی.
که ماشوم واکسین کړی ګزانیې نه وهي د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بی اسناد افغان کډوالو پر استوګنی بندیز لګولی دی د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی جزئیات له فیروزي عزیزي اورو
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بی اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرایه کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی حجت صدیقی د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګېدلی ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه د افغان قانونی یا بی اسناد وګړو ته په کرایه نسی ورکولای او یا هم پرې نسی پلورلای او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به قانونی چلند وسی نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
کارداري منطقې تایبات دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارد
د تابعیت د سیمې خاروالې امر کړی چې هیڅ افغان نور د تردد حق نه لري او باید خپل هیواد ته ولاړ شي مونږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو له دې مخکې مو د دوستانو آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو خو اوس یې نشو کولای ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان مدارکی که ندارن به اونا خانه دادن نمیشن
هغه کسان چې له افغانستان په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي
بلخوا ځینې ایراني رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې له دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغه طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه درې کلنه او احتمالا وکلنې اقامې هم پکې شاملې وي د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150,000 زیات کډوال ایستل شوي چې دا شمیر به د روان لمریز کال تر پایه پورې 2,000,000 ته ورسیږي د نوموړي په خبره روان کال له 500,000 زیات ناقانونه کډوال نیول شوي او له ایرانه شړل شوي دي او دغه راز 250,000 نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو له مخې چې تېره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پر پاڼه خپره سوی تا محال 8.3 میلیون افغان کډوال په ایران کې میشت دي
دا ازادي رادیو خبری مجله
ازادي رادیو ته غواګیت ټاکل شوې راتلونکو جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي خدا په داسال کې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر ربلون کی غورزنګ پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولې ده. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړ شي؟ عصمت ساروانه او په دې اړه نور جزئیات.
روستلدی چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورزنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پښتنې کیږي چې دغه غورزنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د روانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد لپاره په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینی کتون کې وایي چې پر پښتون ژغورنې غورزنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورزنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې باندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن غاز شیندلی او خیمې ورسوځولې دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپو هماین کاسی د جرګې جوړیدا په هغه کې د ولس له ګډون او خبرګون سره تړلې بولی.
د پابندۍ پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړدي خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلی هغه به لږ مشکله سي کنه لږ بګران سي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست کو اجازه نه ونداس اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه.
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري په اعلان شوی جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پایته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی وو او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمنزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11مې په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورزنګ د بندیز په اړه د ایکس پی یو سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بین لګول څه اسانه نه ده، د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپه کاله دوی د خواهش لرل چې ویره کول خو چې اوس چې جرګه را نږدې شوه دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل، کنه بېخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین معنی ډایرکټ اعلان جنگ دی چې ستا خلاف بس جنگ کوم، کنه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوي چې د دغه جرګې څومره زور.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځې جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز غندلې او له حکومتې غوښتي چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي اکسپانه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپل غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اساسي قانون پر اساس د خپل هدفونو خبره کړي، نو د بندیز لګولو جواز نشته.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کندار ته د کندار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایي سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پله و هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شم موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته ورول راغه مستورور تر لزر 15000 14000 همداسې ډیر نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستندر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د څه په سیوی دی تیل خراب دی. نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چې دغه اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې د څنګه تیل د څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي نور نو کې سړی کړی د ستریچ مقصد د تیلو سړی راوړسکي.
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پرېږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطراف کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او ستاندرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد گاونډوي هیوادونو ته قاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچا کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بی کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غوښتست وو سورزو کونړ ته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پر سین پیل شوې وې. لام د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسؤلینو ژمنه کړې و چې د 2.1 میگاوات برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي. د بازار او حکومتي دفترونو سره بیره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې. برېښنا کوټ ته 9.8 میلیون امریکایی ډالر ځانګړی شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ پورې تړلې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلی شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر لوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او هم یې ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو احسان الله او ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کوم تخنیکی ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کوم ترک نه لیدل کیږي، او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرح کې چې څه ول دی غړول نه جوړ شوی، لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق به راشي سرآباد خار به روښانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کړی، اوس بس دوړو پوز یې خیده کې چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي.
کونړین وای دوه کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخستی او ټولې چارې برېښنا شرکت ته سپارلې، ماشینونه یې سپړلې، خو لا هم د یادو وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د تیر اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو، قومي مشرانو، یو شمیر وکیلانو، وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده، او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دي دنده وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 10 میلیون امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وې او ژمنه شوې وه چې کارونه به په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په اوریدل شي. همدارنګه د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې د اوریدو وړ دي. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت کاروانګر وایي سکالی په هر برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري، دوی د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا د څلوېښت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ شاراړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږکال یې پر خپل شاوخوا 10 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږکال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل ول زما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږکال مې ودانیم نه دي نه وړي مکمل وی وی یا به پرواو شته لاندې کړل ویوړل. داسې بیا وخته بارانونه وسول دلته چې غنم تلو لیدې دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسول وکد بس د ضرورت غاړي اکثر ول چې ویوړل ودا خبره سید یار غوانه می ځخست چې واغه ویوړل ما د ضرورت په غاړه کې ځکه و روت نږدې واغه چې واغه روت ویوړل نه می ځخست.
راز محمد وای د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بیخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه یې سه کمبوت وکړي. بخواد نخرواره کوله شپږه وکړه. عامل بارانونه دغه پسرلي کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلي و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د پاره د پسلونه مداغي ته باس ولاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسې مشته ورسې خساریه ګټه نور